تی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کلی کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لړم یا قرب میاشتې بوشتمه د نومبر 13مه د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په سلګونو غړي دولت تسلیم سوي چې په هغوی کې بهرنیت به هم شامل دي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس سمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل شوی چې د عمل پلان دا غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه د روان کال د جوزا پر 16مه په اسلام آباد کې سبب وه. د ملي امنیت شورا د دفتر د یوه سلاحکار په مشرۍ یوه هیات د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر سلاحکار سرور احمدزی په مشرۍ هیات پرون د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړیو د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مخبرو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې ځینې ملکیان وژل شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یوه صراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو صراف په خپل دوکان کې وواژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. تر دې پیښو وروسته د تالقان ښار اکثرو صرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. د اعتراض لري چې له څه مودې راهیسې په تالقان کې وسله والې غلاوې زیاتې سوي او له کبله یې د دوی کاروبار اغېزمن سوی دی. بلخو د هرات ښار د صرافانو مارکیټ ته نږدې د یوه مقناطیسي بم په چاودنه کې د دریو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل سول. دغه پیښه پرون مازدیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یو سړي روغتیايي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نښلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. تېره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې پچه ګټلې وه لومړی بیچنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالیو کې 2 ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو لمخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سیوی تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشان وبلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرهچان خو زیات یې او بشان ول. مظاهرهچانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د فرانسې پولیسو د مظاهرهچانو د تیتو پره کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو کار واخیست. دغه مظاهرې د ژیړ واسکټو د غورځنګ د پیل د لومړني کلیزې په مناسبت وسوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسې کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د فرانسې پولیسو د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د مظاهرو په لړ کې 260 تنه ونیول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 28,000 کسانو برخه اخیستې وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلانو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. د زیاته کړه که خلک یې ونه غواړي د ولسمشري په څوکۍ پورې به ځان ونه نښلوي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او که راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پښتنې کې د ولسمشري دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1,500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هغو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. د وروسته د واتیکان په یوه ستر سالون کې له خپلو میلمنو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. تاسو آزادۍ راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار والی وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډله سخت ځپل سوې.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی مو پوښتلی چې د داعش ډلې د لسګونو غړو د تسلیم کېدو علت څه دی؟
دوه هفتې وشوې چې په ډېر قوي د فشار لاندې وو، خوراکي مواد نه ورته ملاوېده، نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
ځینې سیاستوال وایي چې طالبان غواړي د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي. دا هم وایي چې په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو د کورنۍ غړي فقر کوي چې دوی په جګړو کې وژل شوي.
دا تر څلور ورځې کې بيخې وړله نه لور ته رځي مې په اړه وکړه هم څو ورځې شوې نه کومه کار سره کړې نه مشه دې ته لیدې چې موږ نه دې
ته نه شي نه لور سره وای خو یا یو خو یا یو غوند یا یو کرایه.
په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د برېښنا یو اندازه اوید دولت وسلوالو مخالفانو ته ځي.
شپږ نیم وزره مشتریان دي د هغه موږ ته اجازه د میتهخاني نه راکول کېږي. په بلخ کې د چمتال کې د قاري دی سیاګر د افغاني او ترکمني دی حسابو کې دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې امریکا په ایران کې د مظاهرهچانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
له ننګرهار څخه د رارسېدلو راپورونو له مخې د داعش ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمېږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل آزادی رادیو ته موبایل تر اوسه پورې د داعش 1515 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې وی خبري غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شنوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. وی ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغدادي د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لاره قطع شوله او همدا علت و چې زیات د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هر څه لمنځه لاړول.
خو د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا هغه کسان دي چې د ورکزوی و د باجور او د پریدو دي. هغه ښځې او ماشومان چې هغه د لاوی پنجابیان هغه مونږ کابل ته لیږو بیا به سفارت او د خلکو د هغه ځای نه دغه کوي. د دې کې 200 کسه مونږ نارینه مونږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه ښځې او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه مونږ نیولې هم نه دي همدغه سیم پیغوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو دغه سره اوسېږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړې او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیز دی او شدیدا هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کړه. او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړو وی واله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې وو. خوراکي مواد نه ورته ملاوېده.
راپور نوای چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپل ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګرویژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې 80 نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر 80 زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې لمنځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. شغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې لدا د چې تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیز دی او شدیدا هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کړه. نو او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړو وی واله. نو بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې وو. خوراکي مواد نه ورته ملاوېده. نو د هماغې فشار د وجې نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې دا د افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه، بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبور شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو د ویسي د طالبانو د دیش ګواندي هغه هم ډېر اندازه ختمات کړو په ماده سیمه د زمونږ امنیتي ځواکونو ملته ډېرې قربانۍ ورکړي دي او خارجي ځواکونو هلته پراته دي میشتي هغو عملیات کړو روزانه عملیات وکړه نو بلاخره دوه مانې نور هغه اخیري کړی څنګه او دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوئ چې همدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي د دوی او که نه فکر کوئ چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیري صفر درجې ته نور رسېدلی هغه د چین اخیري لکه د تختو مرکزونه شو د مامن د خروي شو دا ټولو ځینو کې د منځه تللي دي د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي ټغر دلته نور ټول دی.
ویل کیږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته، څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نشي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې به راوړي تسلیمږي او که فشار نه وي هغه ځنګلي هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه بیا ډېر نه وي او د دېش په عموماً په افغانستان په اکثر نقاطو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری و چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستوي کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر څخه راغلي وایي چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبرې بیا له سره له صفره پیلوي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
یو شمیر سیاسیون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلي او اوس بیرته کابل ته راستانه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک لومړنی متن بشپړ شوی مګر امریکا خپل ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې هم قطر ته تللی و د یک شنبه په ورځ په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل
خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا باس نه کوو هغه نه وروسته انکشاف چې دا هغه باندې به باس کوو او دا ځلته موږ تعهد اخلو چې موږ سره توافق تر رسیدګي به د امضا کایم به لاسلیک کی بیا نور دی وخت ځای سبب نشي.
دینه کسیس پلاوی قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې 15 ورځې خبري اترې کړې دي. د راتلونکي سیاسي نظام جوړښت د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې د بیان او رسنیو ازادي د خوځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پرې بحث کړی او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکي سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکي پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي. خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یو طرح کې وړاندیز کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرح کې سولې ته د رسیدو ټول موضوعات راننغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره اومادهیز طرحه وړاندې کړل ده. دا طرحه جامع طرحه ده او سولې ته د رسیدلو تر ټولو اسانه لاره ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په منیټا د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوي. خو له دې وروسته په ځلونو د دې خبرو د پیل غوښتنه شوي مګر رسمن لا پیل شوي نه دي. تازه د دې خبرو د پیل یوه بله هڅه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوي هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو چې په جګړو کې وژل شوی میرمنی خیرات ټولوي دوی وایي چې د کارته له مجبوری مخه کړی ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی پروشي سړک تر منځ د تیر سوی دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت پښنو چادرې و کې نغښتې یو شمیر میرمنې ناستې وې چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل نه راباندې مهربانه شي او د بل له کوره ډوډۍ راتراس په غو باندې ناست دی.
کله په خپله اوسم چاته مې لاس نیولی یا دا کوچنیان مې چاته سوال کوي.
د دې تر څنګ د ښار په ډیری سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکي ماشومان مخ ته کېنولي وي او د خلکو لاس ته ګوري. د دې ډیری برخه هغه میرمنې دي چې میړونه یې د سرتیرو په لیکو کې وژل سوي دي. پروانه د خواجه علي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلې کور کې له خپلو پنځو ماشومانو سره ژوند کوي. دا وایي میړوی پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو. اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي. دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
له دغو عیالو سره مې یو زوی مې ګونګی دی، دا نور کوچنیان ډېر ګزارم دی، داسې سر لاړ سم فکر کوم، ماښام راځم سوال کوم، نور ولاک په کور کې شی لرو، دا درې څلور ورځې کېږي بیخي وړلو نه لرو، رجې مې باور وکړه هم سم ورک شوې دی، نه کومک راسره کړی، نه م شی دتلي دی، هېڅ یې مونږ نه دتلي، سړی مې پکې وړو قرباني وکړه شهید شو.
د پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې ادیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي. دا وایي میړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لیږي.
زمان تم بات ته سلام په پرې څو کې شې څو مستلیم د تر بدرې چرغ ته تم دوه نشه نسته چې وی خو یا کله په خپل وزم چې تم لاس نیولې یا دا کوچنیان می چات سوال کوي دوه نشه نه لرس راوای خو یا یو خو یا وا غوند یا یو کرایې.
دا یوازې پروانه او فاطمه نه دي چې ګداګیری کوي، بلکې په غزنی کې د سلګونو وژلسو سرتیرو کونډې خیرات ټولولو ته اړ شوي دي. دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وژلسو سرتیرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي. والي وحیدالله کریمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه څوک چې د مسله وکړو او پلیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کېږي، په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق او حقوق په قانون کې تثبیت شوي دي، د طرز عمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کېږي. په دومه قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څه چې موږ په اختیار کې دي، یا د موږ سره کوم خوراکي و د غیر خوراکي توکم وروسته، موږ وخت په وخت د دغو ورسو سره کوو، او هغه څه چې د موږ وروسته کار لاندې دي انشاءالله تر ډېره حده کار مخ ته تللی دی. موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابر کړو.
دا چې د دغه میرمنو ډیری برخه ځواني او یا هم نوی واده سوی ناوې دي، نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که یې غم ونه خوړل سي ناورین به رامنځته سي. مدني فعال عبدالمجید جلان وایي،
که د دوی غم ونه خوړل سي خدای مکړه اخلاقي فساد ته به زمینه برابر سي، د دوی اولادونه به د مخالفینو لیکو ته ولاړ سي، او د خلکو په دولت باندې باور بیخي کم سي، نور به خپل ورونه یا زامن د سرتیرو لیکو ته ناسوي، نو دا خپله یو وخت ستونزه ده.
دغه میرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګرو او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ایزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي. دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړي دي لیکلی. میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ، د مخدرو موادو عوایدو او جرمی اقتصاد، په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلی کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ایز پولیس په کوم ځای کې دي، نو تخار د لیست په سر کې وي. د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ایزو پولیسو په ځواک کې لري، او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برتانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ، نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي؟ ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله، نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده. ورځپاڼه په دې جګړو کې د برتانیا د پوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د ده په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز په سترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ وخت تل رسیدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې، خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار لپاره تر رسیدو پر اورست تاریخ کې د ډیرو بیرحمو ګرانو او بے مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرلپسې حکومتونه په پرلپسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو رسپانه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
او سم یو بهرنی مسله چیرو د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوی وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سوله ایزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شهرونو ته پراخ سول چې حکومت تیره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای د تیلو د بای د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنځشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیا له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو تل وړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 8 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهره په وړاندې په خپل لومړی خبرګون کې پرون یکشنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه‌ای دا انتقاد وروسته لدی کوي چې د ایران په لسکونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري اژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې زر تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه‌ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره له دې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملی شي.
وختي تصمیم گرفته شو از نوعی سران سو
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درېګونو قواو مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي.
وانه کارشناسی هم متکی شي.
په همدې حال کې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یکشنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نهیلي دي. دوی ازادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو معترض وژل کېده تایید کړې ده، خو پرون ناوخته د ایران یو جګپوړي چارواکي اسدالله عباسي د تهران په شهریار سیمه کې د یو تن وژل کېده تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی، خو غیر رسمي راپورونه وایي چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلی دی. محمود الله قلمیار د هلمند له سنگین نلیکې په ننګرهار کې د داعش قوت له منځ ولاړ، خو په شمال کې فعالیت پیل سو. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان لیکې د برېښنا شرکت د برېښنا په بدل کې د شمسیو او بتشیو ورکولو وعده کړې و، خو اوس هر څه له دره کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له ولسمشر څخه مهیله ده چې د لوګر پوهنتون ته ژورنالیزم او کمپیوټر ساینس پوهنځي منظور کړي. فضل احمد د سنگین څخه لیکلی چې د سنگین لوی لار له څو کلونو راهیسې بنده ده، باید چې غم یې وخوړل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، له والد څخه غواړم چې د ژمي په رارسېدو سره بې سربنا کورنیو سره مرستې وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي لیکي، د انتخاباتو کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، افغان حکومت تر دې دمه د ښوونکو حقونو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې، باید چې د ښوونکو حقونو ته خاصه توجه وکړي.